دیو.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، د ازادي راډیو دا یو ساده خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مقاماتو سره د افغانستان په شمال کې روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي، او د غراس په سیمه کې د توریزم د پراختیا پر موضوع هم له افغان مشرانو سره خبرې او بحثونه ترسره کړي دي. په هلمند کې بیا د موسی کلا چارواکي وایي چې که ورته اضافي سرتیري په وخت ونه رسیږي، نو د دې زیات امکان شته چې موسی کلا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. دا موضوعات په همدې خپرونه کې څېړو او په اړه مفصل رپورټونه اوري. خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې په موقع د خبرونو سرټکو ته له ارګ څخه خپره شوې اعلامیه وایي چې پرون د روسیې د کورنۍ چارو وزیر له ولسمشر اشرف غني سره لیدلی دی. د سمنګان په دوو ولسوالیو کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت برید غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې د کورنۍ چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. افغانستان ته د سفر په اړه مخکې اعلان نه و سوی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر ولادیمیر کولوکوف سیف د لوړپوړي روسي پلاوی په مشرۍ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارګماڼۍ کې ولیدل. دواړو لورو د دوه اړخیزې اقتصادي او امنیتي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر و بالا، او د دې پدیدې د ختمولو لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. پرون ماښام د سمنګان ولایت په سارباغ او خرم ولسوالیو کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې سوې دي. د سمنګان ولایت والي خیر الله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د مسموم سیو انجونو شمیر چې ټولې د لیسې شاګردانې دي تر 40 زیات دي. له هغه وروسته چې دوی صنف ته ننوځي، یو بوی حس کوي او حالت یې خرابیږي. د سمنګان د والي په وینا د انجونې یوه کلینیک ته انتقال کړي دي، او اوس د ټولو وضعیت سم دی او ټولې خپلو کورونو ته تللي دي. له دې ورځ مخکې د سمنګان ولایت د چل دختران کلي په ښوونځي کې یو شمېر نجونې مسمومې سوې وې. د دې نجونو د مسمومیت دلیل تر اوسه نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو د راپور له مخې په دې سیمه کې طالبان او د حکومت وسلوال مخالفین حضور لري. د پروان ولایت په کوهی صافي ولسوالۍ کې د مځکې د ښویېدو له امله ګڼ شمېر کلي زیانمن سوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د غره د ښویېدو له کبله د تګ راتګ لارې بندې سوي، او همداراز د څښلو او کرنې لپاره د اوبو جریان هم قطع سوی دي. د کوهی صافي ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا موضوع له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ادارو ته وړاندې کړې ده، او په خپله هغوی هم د مرستو لپاره اقدام کړی دي. خو د کوهی صافي د ولسوال په وینا د دې ولایت د لیرې پرتو سیمو کې د چې ستونزو له کبله حکومت نه دي توانېدلی چې د طبیعي آفاتو څخه اغیزمنو کسانو ته په دې سیمو کې مرسته ورسوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم بهرني خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید توریستي عمل وبالا، او هغه وغانده چارواکو ویلي په دمشق کې د روسیې پر سفارت د هوان څو مرمۍ لګیدلې چې ودانې ته زیان رسولې دي. خو په دې برید کې د سفارت کارکونکو او روسي ډیپلوماټان ته زیان نه دی اوښتي. تر دې مخکې هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت حمله شوې وه. روسیا د سوریه د رژیم او د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد کلک متحده او ملاتړي هیواد دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی حمله غندلې ده، او یو ځل بیا یې په سوله ییزه توګه د سوریې د شخړې پر هواري ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له خپل امنیتي سلاکار سره ولیدل چې عراقي قبایلو ته د وسلو ورکولو او روزولو په اړه خبري وکړي ترڅو حقوقي وکولای سي رمادي شار بیرته له اسلامي دولت څخه سخدریدو څخه ونیسي. سپینې ماڼۍ چې د رمادي شار اسلامي دولت ډلې لاسو ته د لوېدو پر سر په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له سخت انتقاد سره مخامخ ده، ویلي اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پرېکړې هرکلی کړي چې له مخې به یې د عراق د پوځیانو استخدام پراخ سي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي چې ژر ځایي قبایل وروزي او مهمات ورکړي. خو سپینې ماڼۍ اندېښنه لري چې د انبار ولایت په مرکز رمادي کې به فرقوي شخړې رامنځته سي، ځکه چې دلته د سنیانو اکثریت یو د اسلامي دولت سخت دریدو سخته څخه د دې ښار د کنټرول اخیستلو لپاره د شیعه ملیشو کارولو ته اړتیا ده. د عراق د رمادي شهر په لویدیځ کې زرګونه شیعه ملیشې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي راټول سوي دي. دوی د عراق په لویدیځ کې د رمادي شهر د بیرته نیولو لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځو لاسونو ته لوېدلی دي. د انبار د پولیسو مشر پرون ویل چې ګڼ شمېر سرتیري د رمادي شهر په 1 کیلومتر کې په حسیبه سیمه کې راټول سوي دي. له دې مخکې خبر ورکول سوی و چې شاوخوا 3000 ملیشې له رمادي شهر لیرې په یو پوځي کمپ کې د تیارسۍ په حالت کې دي. د اسلامي دولت سخت دریځو یا د اشتلې دوی ورځې مخکې رمادي شهر نیولې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې د مې د اتلسمې راهیسې د اسلامي دولت پر اهدافو یو ویشت هوایي بمباري کړي چې وایي په سوریه او 14 د رمادي په ګډون په عراق کې تر سره سوي دي. سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داس حال کې ده چې په سعودي عربستان کې تر دا مهاله پروان میلادي کال کې د ترسره سویو اعدامونو شمېره په 2014 میلادي کال کې په دې هیواد کې د ترسره سویو ټولو اعدامونو شمېرو ته رسیږي. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت د ټولنیزو خدماتو پر پاڼه راغلي چې د دې کار لپاره استخدامېدونکي کس ته د کوم ځانګړي مهارت اړتیا نشته او مراجعین له امتحانه معاف دي. په سعودي عربستان کې ډېری د مرګ مجازات د سر په پرې کولو سره اجرا کیږي. د تیر کال د راپورونو له مخې په سعودي عربستان کې په ټوله کې 80 کسان اعدام سول او په روان کال کې تر اوسه دا شمېره تر 50 پورې رسیدلې ده. او د الجزایر پاوز د می په 19 له پایتخت څخه 100 کیلومتر لیرې 22 اسلامي سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د الجزایر د دفاع وزارت ویلي چې د بویرا ولایت په فریکوا سیمه کې په سویو دغو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. دغه هیواد په 1990 کلیزه کې د اسلامي سخت دریځو اړونده تشدد ولړزاوه. د دې هیواد په مرکزي او لویدیځو برخو کې لا هم وسلوالي ډلې فعال دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د الجزیره پاوز وایي چې د تیر کال له پیل څخه تر اوسه پورې 45 وسلوال اسلامي سخت دریځي وژلي دي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر او افغان مقاماتو سره خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي په خبرو کې زیاتره تمرکز پر امنیتي مسایلو،
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حق باندې.
په روان خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او هلمند ولایت ته ځو چېرته چې د موسی کلا امنیه قومندان او خلک وایي چې که اضافي سرتیری ورته په وخت ونه رسیږي نو موسی کلا هم د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د ننګرهار روغتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په لس په سلو کې روغتي مرکزونو کې قابلیت نشته چې یو ستونزه هم رامنځته شوې ده. په روان خبرونه کې د غراز د نور ریپورتونو سربیره د ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني او له نورو افغان مقاماتو سره کتنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره د افغانستان په شمال کې د روان وضعیت او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په باب خبرې کړې دي. اقتصادي موضوعات هم په دې خبرو کې یاد شوي دي. تفصیل له حمیده هارون عثمان اورو.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال په بلنه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان حکومت غواړي د تروریزم د ځپلو او امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري راجلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د روسیې د کورنیو چارو وزیر کولوکول سیف د سه شنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ګډو ګواښونو خبرې وکړې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا او افغانستان به د تماس ډلې جوړوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حقله باندې او خاصتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پولیس تلاش په شمال کې چې د تروریستانو سره په جګړې کې دي او تروریستان یې له منځه وړي دنه ستاینه اوسو، اما په مجموع کې لوی تهدید باندې بحث وشو. هغه تهدید تروریزم تهدید دی.
په خاطر دې هم د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته د هغه امنیتي کمربند جوړېدو په اړه یوه طرحه وړاندې کړې وه چې هدف یې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی و. سربیره پر دې اوسمهال د روسیې د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنیو روسیه اندېښمنه کړې ده. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د سیمې په ساته هغه الیزلې پیل کړي چې ویل کېږي هدف یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبول ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې په وروستیو کې له چین سره هم په دې اړه خبرې د همدې مسلې ښکارندوی ده.
نو نن هم په دې بحثونو کې څنګه ګډه سره کار وشي د معلوماتو په شریکولو کې او یا د افغان پولیسو ته د زده کړې زمینه روسیې کې پیدا شي او هغوی همکاري وکړي.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلي او د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په همدې باور دي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سربیره چین او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د امن په راوستلو کې ستر رول لوبولی شي.
و امریدل چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان ولسمشر او افغان مقاماتو سره کتنه کړې او په افغانستان او سیمه کې د تروریستي مسایلو او د غراس اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه له افغان چارواکو سره خبرې ترسره کړې دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تر هغې چې امنیت تامین نشي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پراختیا پروژو تطبیق ناممکن دی. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د یوې اقتصادي ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره باید لومړی نفوس شمېرنه وشي. تفصیلې د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان د نفوس دقیق شمیر نه دی معلوم، د اقتصاد وزارت د دې هیواد د پراختیا لومړیتوبونو لپاره له نورو ارګانونو سره خبرې او سلا مشورې پیل کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د پراختیا پروژو په مخ کې لوی خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر هغې چې امنیت تامین نشي په هیواد کې د پراختیا پروژو بیق امکان نلری.
امنیت واقعا تاثیرات امنیتی ستونزې واکن په پراختیا پروژو او د بشری حقوقو په تامین باندې ناوړه اغیزې کړي. کچېری امنیت نه وي، ښکارا خبر ده چې اقتصادي پروګرامونه نه عمل کیږي. بنا اند هر اقتصادي پروګرام د عمل کېدو لپاره امنیت لومړنی شرط دی.
د خبرې په هغه ناست کې مطرح شوې چې د دولتي ارګانونو استاذیو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملګرو ملتونو استاذیو ګډون کړي وو. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې د افغانستان د نفوسو د پراختیا لپاره د لومړیتوبونو وړاندیز کیږي او د وړاندیزونو د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د نفوسو د پراختیا په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کیږي. د نفوسو او پراختیا نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په ګډون 190 هیوادونه غړیتوب لري، له 1994 کال را په دی خو د بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او د متقابلو اړیکو په اړه د مصر په پلازمینه قاهره کې هر کال جوړیږي. په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې دقیق نفوس شمیرنه ونه شي، د هیواد په ستراتیژیک اقتصادي پلان ته لاسرسی پیدا نه کړي.
زما په نظر افغانستان هیڅ کله نشي کولای چې بلا د سرشماري نه خپل برنامه، خپل ستراتیژي، خپل پالیسی د اقتصادي او اجتماعي د پرمختګ لپاره طرحه وکړي. د دې لپاره ضرور دي چې لومړی د نفوس د شمیرنې اساسات اگر چې ضرور دي هغه باید وشمیرل شي او بیا د نفوس د شمیرلو په درشل کې د افغانستان د پالیسی د ستراتیژي لپاره برنامه طرح کړي.
یو شمیر کتونکو تل په دې انتقاد کوي چې په هیواد کې د وګړو لپاره د خدماتو په وړاندې کولو کې د نفوذ شمیر ډیر مهم دی. خو دا په داسې حال کې ده چې له ډیر شو کلونو راهیسې د افغانستان د نفوذ په اړه تل له اټکلونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی همدارنګ له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نفوذ شمیرنې بهیر پیل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. دغه راز د موسی کلا امنیه قومندان هم ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی دی چې له سیمې ووځي. وړاندې تر دې د سنګین ولسوالۍ امنیت هم خراب و او ویل کېږي چې د موسی کلا سقوط به د سنګین او نوزاد ولسوالیو تر څنګ پر یوې بلې مهمې ولسوالۍ ګرشک هم بد اغیزه وکړي. دوستانو موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او د دې موضوع په اړه در سره وروستي جزئیات شریک کړو. خو اوس له جانقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د فرخوندې د قتل په اړه د یولسو پولیس افسرانو د محکومیت لپاره د کابل د یوې ابتدایي محکمې د حکم د څرنګوالي په اړه مضمونونه خپاره کړي. بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د ظالمانه او بېرحمانه قتل په تړاو یولس تنه پولیس په دندو کې د غفلت او د جرم د نه مخنیوي په سزا هر یو په یو کال بند محکوم کړل او اته نورو پولیسانو د کافي شواهدو د نشتون له امله برات حاصل کړ. ورځپاڼه لیکي، د سې شنبې د ورځې محاکمې مخکې د روانې میاشتې په لومړیو کې د فرخوندې د قتل په تړاو څلور کسان د مرګ په سزا او اته نور هر یو د شپاړسو کالو بند په سزا محکوم شوي ول. اتلسو نورو برات حاصل کړی و. ورځپاڼه زیاتوي، د فرخوندې له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ. ګاردین ورځپاڼې د همدې مسلې په اړه د یو تحلیلي مضمون په پای کې لیکلي، د فرخوندې د قتل په اړه د سې شنبې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده. ورځپاڼه زیاتوي، دې محاکمې دوه ورځې وخت ونیو خو د فرخوندې د کورنۍ په ګډون زیات خلک په غوسه کړي دي. د محاکمې د ځنډ له امله له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې وې چې د محکمې په حکم کې ممکن سیاسي مداخله وشي. ګاردین ورځپاڼې په یو بل مضمون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه د لاسلیک شوي تفاهم لیک یا د پوهاوي سند په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو د ښه کولو په مقصد له توقعو پرته هلو ځلو په افغاني ټولنه کې اعتراضونه راپورته کړي. سیاستوال او خبري رسنۍ په افغان حکومت تور لګوي چې ځان یې په اصلي دښمن پاکستان پلورلی دی. ګاردین لیکي، د پاکستان پوځ تایید کړی چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو تیره اونۍ یو داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به پاکستان د افغانستان استخباراتي مامورینو ته روزنه او وسایل ورکوي، په تروریزم د مشکوکو کسانو په تحقیقاتو کې به برخه اخلي او ګډ عملیات به کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ویان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، په کوم شکل چې دا مسله په رسنیو کې راغله او هلته خبره په دې وشوه چې ګوندې د ISI لخوا د روزنې او تجهیز کولو مسله مطرح شوې، دا خبره شایع ده. په دغه تفاهم لیک کې مهم ټکی دا ده چې څنګه دواړه ادارې کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. ګاردین ورځپاڼه لیکي، دا سند د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره چې په وار واري د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یعنی ISI د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې او په خاص ډول د طالب وسلوالو په پالنې او ملاتړ تورن کړی، یو ډیر حیرانوونکی او عجیبه اقدام دی. دا کار دغه راز د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لپاره چې واک ته له رسیدو سره سمې هوډ کړی چې د اسلام آباد په منځګړتوب او مرسته به طالبانو ته د امتیازاتو په ورکولو سره هغوی د خبرو میز ته کینوي، یو حیرانوونکی حرکت دی. کوم کار چې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې تصور هم نه کېده. ګاردین وړاندې لیکي، جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د افغان پوځ د افسرانو په استولو سره چې پوځي زده کړې به هلته وکړي افغانان خپه او ماڼیجن کړل او حتی تر دې چې د 2014 کال نومبر میاشت کې د پوځ لوی درستیز د پاکستان راولپنډۍ یعنی د پوځ اصلي مرکز ته واستوه او د ځینو په وینا په دې کار سره یې د افغانانو ملي غرور ته سپکاوی او توهین وکړ. ګاردین ورځپاڼه وړاندې لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی ستراتیژۍ یو څه نتیجه هم ورکړې او د طالبانو او افغان حکومت استازو په قطر کې غیر رسمي خبرې وکړې. تېره اونۍ د پاکستان صدراعظم نواز شریف او پوځي مشرانو کابل ته سفر وکړ او طالبانو ته چې د اوړي سختې حملې پیل کړي د یو ډول غوږتاوۍ وینا هم وکړه. خو له دې سره سره په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې او ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې تر هغه حده نه دي چې د جمهور رئیس غنی انتقاد کوونکي پرې قانع شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د استلو موضوع په جدي ډول څېړي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ژمنه کړې ده چې د استل شویو افغانانو د شمیر او وجې په اړه به افغان حکومت رپورټ ورکړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربي امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دوی له پیل تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عرب امارات باید د استل سو کسانو د شمیر او د استلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي چې استل شوی افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوی دي او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنې په دغه هیواد کې غیر قانوني و. نوموړي دغه شان ویل چې په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر تیره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې په لسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربي اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربي اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤل معروف قادری:
شپږ سوه سوداګر چې رئیس ته دي له دې امله موږ باید متحده عربي اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې دې را انتقال او پانګونه دې وکړي. له یوې خوا به یې پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابره کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملی اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربي اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیونه اورئ. د ننګرهار روغتي چارواکي وي په دې ولایت کې لس پسلو کې روغتي مرکزونو کې قابل نشته او چې له عملي د چارواکو په وینا د ناروغانو په درملنه کې ستونزې پیدا کیږي. له جلال آباد به زمونږ همکار شاه محمود شینواره رپورت لري.
د ننګرهار روغتي چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په لس سلنه روغتي مرکزونو کې د قابلګانو د نشتون ستونزه موجوده ده. دغه څرګندونې د ننګرهار د روغتي رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د قابلګانو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال رسنیو سره وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې قابلګانو لپاره د پام وړ مالي امکانات برابر کړي، ولې اوس هم د ناامنۍ له امله په لس سلنه روغتي مرکزونو کې قابلګانې نشته.
تر لسو کم فیصد صحیح مراکز په ختیځ حوزه کې قابلیت نه لري یا خزینه سټاف نه لري علت نام نه ده. مثلا موږ نورستان ځینې ولسوالۍ وګورو، همدارنګه په کونړ کې په ننګرهار کې هم موږ ځینې داسې ولسوالۍ لرو سالته د نام نه له وجې نه نشي کېدلی چې دوی لاړ شي. خو بیا هم موږ دوی ته ټول هغه امکانات چې دوی غواړي سهولتونه برابر کړي دي. که څوک محرم لري محرم ورته استخدام وو، که څوک هلته کور نیسي د کور کرایه ورکوو، او همدارنګه د معاش نه اضافه موږ تر 200-250% پورې اضافي معاش دوی ته ورکوو. یعنی د مالي امکاناتو او همدارنګه نور سهولتونه چې دوی لپاره اړین دي پایه کې موږ څه ستونزه نه لرو.
کامول وای دوی اوس د دې ستونزې د حل په موخه پر یوې بلې بدیلې لارې کار کوي چې په هغې سره به په لرو پرتو سیمو کې د ستونزه هواره شي.
بیا هم موږ د دې لپاره نور بدیلې لارې پیدا کړې دي، سرسو په لرو پرتو سیمو کې موږ د قابلې لارې سي اولته دوی خدمات لري کې. او همدارنګه د امریکا وزارت نوې پالیسي دا لري که چېرته د موږ قابلې په دې نه توانېږي چې په صحیح مراکزو کې کار وکړي، نو په راتلونکي کې به ان شاء الله دوی ته داسې شرایط مساعد شي چې دوی په خپلو کورونو کې د خپل کور کې داسې یو اتاق ولري چې په هغې کې د منګ خوندو ته ولادت ورکی او په ماغه خپل کور نه کلینیک استفاده وکي.
یو شمیر قابلیتګانو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته باید نړیوال معیار سره برابر د نورو زده کړو زمينه هم برابر کړي، او دا رنګ دوی له خلکو هم وغوښتل چې پر خپل اولادونو د قابلیتګي زده کړې وکړي ترڅو په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه نور هم ټیټه شي.
څنګه دا ده چې کورنۍ نه ورکي اجازه، لورګان ته اجازه نه ورکي چې هغه په دې بخش کې کار کوي، باید اجازه ورته ورکي د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه کړي، په مسلکي توګه باندې قابلیتګان فارغ شي، خپل مهارتونه او د مریض په سر باندې.
افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی او قابلیتګان اوس پکې لږ داسې پرمختګ کړی دی، مشکلات ډېر زیات لرو خو چې دولت موږ سره کومک وکړي. لکه اوس موږ دغه په بخش کې مشکلات ډېر زیات لرو چې نړیوال موږ سره کومک وکړي، چې منګه نورم په نړیواله سطحه باندې منګه تعلیم وکړو، نورم په نړیواله سطحه باندې منګه پرمختګ وکړو، ترڅو د مور او د ماشوم د مړینې کچه کمال نورم کم شي په افغانستان کې. لکه جوس په حال د پخوانه ډیر زیات راټیټ شوې ده.
د روغتیا ریاست د معلوماتو لمخې په 2002 میلادي کال کې په هر 100 ولادتونو کې به د مور او ماشوم د مړینې کچه 1400 وه، چې اوس د قابلیتګانو روزنې سره دا کچه څه باندې 300 ته راټیټه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو د پراختیا، د سیمې ایزې سولې او په دې لار کې د کړکېچونو د اواري په مقصد یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې سلګونو افغان محصلانو، ځوانانو او د پېښور محصلانو سربیره د مدني ټولنو غړیو او د چارو شنونکو برخه اخیسته وه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان او پاکستان کې او په قبایلي سیمو کې د امنیت اصول لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې، او ځوانان یې وهڅول چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. له پېښوره پیدا ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو، او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فارم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي، تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي. په دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي، تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی، بلکې دا ضروري دی. یو خبره خدا د سنګه چې ما عرض وکړ، د فکری جوړښتونو سره دا ډېر ضروري دی، فکری مباحثه ډېر ضروري ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې د په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې د وژنوم یو بل سره ناست پاس ځوان چې د ملټنسي په حواله یا د انتحاګرۍ په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو فره ده، که هغه افغانستان کې ده، که هغه پاکستان کې ده، ما خیال دادی چې دې واحد لار ده چې ځوانان خپل کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبرې تجزیه کی کوم شی دې سبب ګرځي.
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د پونځي استاد اعزاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پونتون د سیاسي علومو د پونځي او پېښور مؤسسه سبا اعزاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لروبرو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځنی کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او ویل چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ځوانان د په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې هلې ځلې وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرونه کوي. اتنی م بجې شوې دي. له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې پرون د روسیې د کورنی چارو وزیر په کابل کې د ارګ په معنی کې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. پرون ماښام د سمنګل ولایت په سارباغ او خرم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې سوې دي. د پروان ولایت په کوهی صافي ولسوالۍ کې د مځکې د شوېدو له امله ګڼ شمېر کلي زیانمن سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له خپل امنیتي سلاکار سره ولیدل چې عراقي قبایل ته د وسلو ورکولو او روزلو په برخه کې خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تورستي عمل وباله او د هغه غندنه وکړه. د عراق د رمادي ښار په لویدیځ کې زرګونو شیعه ملیشې چې د ایران له خوا یې ملاتړ کېږي راټول سوي دي. دوی د عراق په لویدیځ کې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې تر دا مهاله په روان میلادي کال کې د ترسره سویو اعدامونو شمیر په 2014 میلادي کال کې په دې هیواد کې د ترسره سویو ټولو اعدامونو شمیرې ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان هغه رپورټونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کراچۍ کې یو شرکت په آنلاین توګه د تحصیلي ډیپلومو د خرڅلاو له لارې په کلنی توګه لسګونه میلیونه ډالر ګټلی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
له پاکستان څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی چې دغلته د سه شنبې په ورځ چارواکو په کراچۍ کې د اگزاکټ په نوم د سافټویرونو د یو شرکت پر دفترونو چاپه وهلي. د دې ادارې څو کارکوونکي د تحقیقاتو لپاره نیولي او د دوی کمپیوټرونه او معلوماتي ثبت کړي دي. دا اگزاکټ پر دفترونو یو ورځ وروسته لاغه چاپه ویل کیږي چې د امریکا نه خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ. د پاکستانی شرکت د سلګونو ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې چې د کولمبیانا او بارکلی په نوم فعالیت کوي. دا پاڼه ډېر کله محصلانو ته فریب ورکوي او هغوی ګمان کوي چې دا پاڼې د بارکلی او کولمبیا په نوم د امریکا د معتبرو پوهنتونونو رسمي پاڼې دي. دوی د ډیپلوم د ترلاسه کولو لپاره د دې پاڼو له لارې آنلاین پیسې ورکوي. خو له دې نوې خبر چې ډیپلومونه یې په پاکستان کې جوړ شوي جالی ډیپلومونه دي. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې د دې پاکستانی شرکت د تقلبي ویبپاڼو په اړه ډیره څېړنه شوې ده او د دې شرکت د پخوانیو کارکوونکو په امریکا، برتانیا او متحده عربي اماراتو کې د دې شرکت د مشتریانو له خولې ویلي چې سلګونه زره ډالرې د ډیپلوم د ترلاسه کولو لپاره دې شرکت ته ورکړي. په پاکستان کې د تعلیمي چارو یو کارپو ډاکټر قبلایاز وایي په دې اړه باید څېړنې جدي وي، ځکه چې دا کار د پاکستان اعتبار ته زیان رسوي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي، باید چې د دې ډېر ژور تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجه نه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسي دی، نقصان رسي.
د اکزیکټ شرکت بیا د نیویارک ټایمز دا رپورټ بے بنسټه بللی او هغه یې بدناموونکی او له سپکاوي ډک ګڼلی. دا نیویارک ټایمز دا رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمېر ځوانان د داسې تقلبي ویبپاڼو ښکار ګرځي چې دا کوي له لرې ځایه د آنلاین زده کړو زمینه برابروي. ځوانان دې تقلبي ویبپاڼو ته پیسې ورکوي خو وروسته یې ډیپلوم جالي وي او په هیڅ ښه یې نه ورځي.
وامریدل چې په پاکستان کې په دې اړه تحقیق کېږي چې نیویارک ټایمز رسپانې ویلي په کراچۍ کې یو شرکت په آنلاین توګه د تحصیلي ډیپلومونو د خرڅلاو له لارې په کلنی توګه لسګونه میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ تسک وایي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه لکه ګرجستان، مالدووا او اوکراین د اروپایي اتحادیې د غړیتوب حق لري، خو دوی ته به د اروپایي اتحادیې غړیتوب د هیلو لپاره تشې ژمنې نه ورکوي. د په وینا احتمال شته چې د اوکراین او ګرجستان وګړي به یو کال وروسته وکولی شي چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د اروپایي شورا رئیس ډونالډ تسک ویلي د ملکیه پروګرام هیڅکله په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب تضمین نه و کړی، حتی په راتلونکي کې، خو کیف، تبلیسی او چسیناو د اروپایي اتحادیه د غړیتوب د هیلو حق لري. ښاغلی تسک دا خبرې د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره د اروپایي اتحادیه د ختیځ ملکیه تر سرمشریزې مخکې کړې دي. ټاکل شوې ده دا سرمشریزه به سبا پیل سي او تر بل سبا پورې به دوام وکړي. په داسې حال کې چې سرمشریزه سبا پیلېږي، اوکراین، مالدووا او ګرجستان پر اروپایي اتحادیه تور پورې کړي دي چې دوی ته یې ښکاره نقشې نوې څرګندې کړي چې ورته د دې اتحادیې د غړي جوړېدو څومره احتمال شته. د اروپایي اتحادیه ګڼ شمېر هیوادونو د سرمشریزې په آخري اعلامیه کې د ختیځ ملکیه د غړیو هیوادونو د هغو هیلو منلو څخه ډډه کوي چې غواړي د دې اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. هغه مهال چې ډونالډ تسک د پولینډ صدر اعظم و، د لویدیځ ملکیه د پروګرام کلک ملاتړ یې کاوه. په دې پروګرام کې د اروپایي اتحادیې لویدیځ ګاونډي هیوادونه آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، ګرجستان، مالدووا او اوکراین شامل دي. ښاغلی تسک وایي د اروپایي شورا د رئیس په توګه د رول دا دی چې په راتلونکو کلونو کې د دې هیوادونو توقعات سمبال کړي. زموږ وظیفه او زه فکر کوم دا زما شخصي مسؤلیت هم دی چې تشې ژمنې ونه کړو چې دا کار سبا یا بل سبا امکان لري. د زیاته کړه چې دا په دې معنا چې په اټکلېدونکي راتلونکو کې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب ترلاسه کول نه، بلکې د اروپایي کچې کلتوري او سیاسي ټولنې پر لور تګ ترلاسه کول دي. تاسک هیله څرګنده کړه چې د اوکراین او ګرجستان وګړي به راتلونکي کال اروپایي اتحادیه غړي هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړای شي. د زیاته کړه چې اروپایي اتحادیه ته د اوکراینیانو او ګرجستانیانو پرته له ویزو سفرونه ارزونه به په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. د ده په وینا که پرمختګ همداسې دوام وکړي، په 2018 کال کې به دوی پرته له ویزو د اروپایي اتحادیه غړي هیوادونو ته سفر وکولای شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته څنګه شوې ده چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په ګټه وورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. که چیرې زموږ په مسره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي نکړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي. ولا مشکلات زیات شي زه دولت او د دولت څخه دا غوښتنه کوم او د محترم اجرایي رئیس او د محترم رئیس جمهور څخه د خدای په یاد د قرآن په یاد دا وزیر معرفت کې چې دا خلک د دې محمد شفیق حدرجن د کندهار ولایت موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنې د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پرمختللی مکتب و په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ شوله د معرب د مسلمانو دفاع پېښ شوله یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی د همغه تواصل هم دغه تواصل د همغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریدونه و داسې مشکلات راته پېښ شوله چې ساره یې په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوالو سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. د مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
سمدانو راځي د چرچو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. ما د ولسمشر شوه غنې ته د خوشکنه د چې دوه ویلو زبر رشوت بندوم از مو د چرچنو پول خلای کې د سی ګام ګام تر اقامت کړ او اوس وایي چې د نفر پر سر باندې یو څه نشوري یي څه تاریخ نه تواره هغه بیا خو یې هغه تاریخ خراب دی اوس دی یې یو څه تواره مو څه څو پر کوم ولا شو مو خو را د ګران مو دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې کې و سلام
و سلام ما ته رام دغه دې مو مشرفونی څخه چې دا موږ وخت نه ملي تر واړې وې نه کلا وخت او د دې ته پلیټ شوی د مرغ غالي ونه وته نه پلیټ وته نه ملات شي یی چې تاسو نن وخت شروع کې یا دې نه و دې موږ هغه درې دې نو موږ دلته پدې د څو تر څو د ماشان په کور کې نه ورو د بل په دې څو کې نه سړی لرو نه ځای ته نه مغال چې راځي باندې سره ګرمه نه ځای نه لري چې موږ دا و د بل په دې وکړو له کوم باندې و دې هغه چې خاري نه بار خاري نه کړو ما خاري نه کړو سره به وځي چې د عملیات سره کوم د عملیات له کړي وته نه بتره کوم چې وکړي وای وته نه پاله کړي وای اربکان یو ورک خدای دې پوزې وکړي چې موږ وساتو یوهنه زمینی په خیر ته خپل کور کې شنو دا تر مینه باندې د څه په دل مورو کې راو شوړ ول نو دا کوم ګټه مو سبق دا کوم دغه څه ګټه راته وځي واغلی کار نه وکي ما ته غمو دمبر ونی راپور ته سو پنو را مانیات کلاس په دا کوم کوم نه ته نه لسیه دې ولر چې اګه سم نه مو ته جوړ شوی ته په احترام سلام
علي السلام علیکم یا قد حنفین د تونل څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دغه وختونه ده د مګبل ماشين اولی تل شوی دی مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولر دې بازار کې لور دې بازار شو کله وشل دې بازار شي هم تاریخ را کوي کله نو کله ولین راځي ته لور بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخ نشم.
السلام علیکم فاریاب ولایت د غورماش ته ولسوالۍ خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدن چې ټوله په آزاد د تلخدي کې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپي په پنځو میاشتو کې موږ سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به هیڅ کومه کونه نه کیږي موږ ټوله د تلخدي په آزاد د ټوله باید په آزاد یو ته شالو ګډیان راغلي دي هیڅ وخت نه مرسته ور سره کوي نه دولت سره چې ور سره په مو سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کومه کونه نه کوي موږ سپایې چې موږ څنګه په حال باندې څوک وره هم نه دي.
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب ډول سوالي سو خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم و یالو چې د یو خوا طالب الله او تخصص د بل خوا امریکا او تایید بل او تخصص طالب الله د بعد د یو قبل بل او تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار هم وکړه چې د مشمان ته شور کوي او لوست لپاره د قهوې غبي مړه د بل خوا امریکا په فلسفه چې د مایا فاش او والله نور د جزاف او لسوالي چې شنيان نه سپونه نیولې د سره سره سرونه دي او طالبان خلک مړه کړو او په چا وځو او چا ته وځو دا موږ پیغام دی چې لوړ 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 په مخامخ باندې مقامات ورسېږي که د طالب مقامات یو فاسي او که د دولت فاسي دا چې د ماشومانو د ماشومانو د ملاتړ موسسه کارکوونکو کارونه د دغه طرف موسسه ده او موږ ډېر خوشاله یو چې دا د چینان کې شی ورسېږي موږ دا څه شي
اول پرجزات څنګه لس مکتب دې په خلک کې نو خدای مشمان نو ملاتړ مستنې مونږ دغه چې نامه څو پر دې او په دې جزات وسو مونږ دغه چې مرزدو مسائل د چینانو سرونه ستونه ستونه سوي دي مونږ په دې دوا ده قبل مرز دغه خبر دې
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت نن میرا مجندې خبره کوم دا خارجان د وای په شی مې په امریکا باندې پښتون وښانه خېتی دا انا نامدو نکی ځای وانا نو کشتو دو شې ته ونن نو رسوي دی وسلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او نصوالي ته تاسو پیغام څه زم پیغام می دار از ما اول بار چې لو پورو چرواک بیا خصوصا 19 اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د نور د چرچنو ولسوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسكر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي خپل ورځ یې چې رسمي دي نو د دغو پر سر باندې بیا موږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي په صاد رکی دي کوکنار رکی کدی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي او زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړ او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو لاري هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشين لاري درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ باندې جر د جنگ په میدان بدل شي وسره
زه د هلمند ولایت د بندي کچې کول سوالي څخه خبره کوم اشرف غنی ډاکټر عبد الله ولسی شورا د ولسی غوي د ولایت شورا والي او د خپل توام چې تاسو خپل په ولس اتصال نه دی ګرځولې چې په کچې کې د کچې په نه نو فکر عبد الله د جهاد معنی څه دی چې دا دی یو سنل شن کافه نو پر دې چې مثال مسجد ته راځي وخت چې وګوري که یو دا نه پکښ کې ولا پر ټول دي مسجد تور ولا دې د فر څخه نو دا ته سوا سو امر سول را ول سو نه خو دې نه په خدای قسم کې په دغه کمره ولې چې هر څه وخت کې سي حکومت چې عادل حکومت یې لرګې توجه یې خاص دې جوړې ته څنګه حکومت چې ته خپل پر هټ خر نه ګرځي ته سره پاکستان بل منځ او بل منځ ته ځي دا د کجې کې چې کوفندان په ځلا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړ راځي نه یو بل خاطر نه غلي چې خپل کور څخه جوړونه ستدي نه کې جوړ کې دا ست سر خلاص دا خبرې به تر اشرف غنی او تر ولسی او تر ولایت شورا ورسوي یا راځي دا معنا ته وکړي چې دا ځلا څه جوړ کړی چې دا یو مسجد کې او سلیشن کا څه دې څوک نشته په کلی کې به څوی په وطن کې به څوی ته څه خپل قضاوت وکړي په قضیه کې نو دا په خدای ته سم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي لا بل خاطر مې غلې چې خپل کور خپل ځان ته خصام په دغه برابر سره ودرې روان ده ترې زموږ د کلي باندې شو د شې استس دې تاسو خراسې را شل وره خبر څه دی دا ما پیغام نه شرم کې د استې سر خلاص بیا او سره شریکه کې خبره سره کړې نه کومه بد ویلو هر څه چوا السلام علیکم
زه زموږ لاره کنه خبرولت لغوره کې ورسې خبره کوم موږ د کنه خبر د اول یشن شرکت څخه دا غوښتنه چې زموږ موبایل انتن خراب شوی موږ دې ته ترې بل موبایل انتن ودروي موږ دې ته ټکنیکي ستونزې سره مخامخ شو سلام
زه غزنی ولایت خبره کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټولو حقوق بشري انساني نه محروم دي سخت ظلم او تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب او عناد کوي او پولیس او سرنوالان غزنی په ولایت کې شروع چپاول نو کوي خلکو کورونه شروع کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي دي چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شروع چپاول په پتنو فساد باندې لاس اچولی دی موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کومه بس اطفال په نامه چې دی ورته را دي شي د اطفال حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کوي ظلم ورته کوي په زندانونو کې
السلام علیکم زه د ولایت روزګار مې د ځان ولسوالۍ سره خبرې کوم حکیم الله
وعلي السلام ده کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم
زما نوم تاولادی دا غزمور دا موټران چې ټول راځي د سنگنويشتنه چراکی سي دلته په ذاترازو باندې دغه باندې پغلا باندې د شپې چې موټروان تو لزر 2000-15000 روپی په موټر باندې دغه شان د مامورین پټم په ذاترازو باندې ناشتي دا پیسې دنیا اخی کې ورنه کو بیا موټر چې نیم تان پیاتی هم نه دغه کې نه پریږدي وای چې نیم تان دې زیات دا وځستي ما جوالیان ورلېزلې و ورتوای چې نیم تان زیات بیا هم په خدای چې هغه موټر دې ته شاته کوي دا نو څنګه زمو سره کیږي دوه نو مزورۍ په یو موټر باندې 15000 روپۍ کسان د چې زمو افغانۍ زیات راځي او دلته مو خپل سر نه پوره کوي د یو ګمرکونه زیاتې دا اشرف غنی صاحب څخه موږ دا غیله توکو چې موږ ولدی به وطن ته تجاران ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول غلک شنه ولې د سپا چورې کلو نور د دغه مارکیټ پورې درې واره موټر ورځي ورځي وای چې اجازه نشته نیم تان چې اضافه یې هم وای چې نه پرېږدم خو چې کله 15000 روپۍ 10000 روپۍ د موټر په سر باندې اخی قانوني غیر قانوني اخی پارچی هم نه ورکوي اغه کوم مامورین چې دی وای کچېری د غرب پاتیا غواړي 2000 روپۍ راکه که پاتیا نه غواړي 4000 روپۍ راکه خو کچېری 6000 د زموږ نه دولت واخلي دولت خزانه ته ولاړ شي دا په غلا باندې دی نه کیږي دا زموږ پیغام نشر کوي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت منځي ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندې او زموږ د برنامه خوندې په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږو څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نش کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې زموږ د خوندې یو غمو هري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړی تاسو
السلام
علیکم ډاکټر جان احمد کندهار ولایت څخه به مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه ده په خینه وزیر څخه ما دا خواهش ده چې موږ په پنځوي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم بعد ما په وزارت د هیله د کلو ولسوالۍ شون دي تر هغه او موږ ته مسلکي استادان راوړي
السلام علیکم زنیان الله من ولایت نادالی ولسوالی تاسو را د پیغام پیژده ما هیله کوم چې ما پیغام نشه کړی زما د او لورو چارواکو پورې یعنی د محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایه رئیس دي په دوه دوار کې زما دا غوښتنې چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناستې ادامونه ورکوي او دانی چې په کلونو کلونو هلته ناست آیا تاسو یې غم مې خوړلې که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب ما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هیله کوم مرور چې تاسو دغه خپل افغانانو غم وخورئ دا د اوس کله نه هم د دامو لړۍ روانه ده په کلونو کلونو ناستې څوک یې فرصت به تاسو هم نه کوي
السلام علیکم زنی مسلم ما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم نشازاده ما ما زویم زه د نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې دخی بیکاری بیا ته سه رهیت کار نه سمول غوږ یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خیله په زمش په مصادی کې کاروبار کې بیا کې وسټام د خیر احمد.
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه سال سره په تماس کې یم. موږ د کندهار خلکو د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. ورځ په ورځ کاروبار سره خلاقي زور ورځ په ورځ اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. که چیرې محترم اجرایي رئیس او محترم رئیس جمهور ودغه ځای ته فکر ونه کړي نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلاتو سره مخ شي.
اور د هلمند څخه ګورغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې بهخي بیکاری ده. خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به ویا غوانی کار نه پیدا کیږي. ځله په فکر دلته سکوت خوښ کوم دغه مشران څخه په دغه هلمند کې وخارانو غریبانو مسکینان ته یو کار پیدا کی د خدای په امان.
ګران دوست ستاسو شکایت او نظر مو واوري دی الکتری تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیلابیل چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې د ستونزو تر سنه د هواره سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو هیله ده چې اړوند مسولین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون لاري د پیغامونو پر ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مېم تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی اخبل المان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زورن دی خبر دسترو لمبو دا غلط رود شورن دی خبر دسترو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گناہ ما گرم وا دا خلق دمرا د نفرت پر گناہ ما گرم وا پیتا گناہ نشتا سویرا رورن دی خبر جنگ غوڑی دا جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دا غر دا رو دا شور